پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کډای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. د بنو د جاني خیل خلکو نن د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې د پریکړې پر ضد احتجاج وکړل. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلي چې لا اپوزیشن ګوند تحریک انصاف سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. او د اوکراین پوز نن وویل چې روسیې پرې تازه 100 ډرون حمله کړې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د جاني خیل اوسیدونکو نن د حکومت د هغې پریکړې پر ضد احتجاج وکړل چې له مخې به ښایي د هغې سیمې ځینې برخې د پوځي عملیاتو لپاره له خلکو خالي شي. د سیمې یو قومي مشر ملک مویز نن مشالډو ته وویل خلک یې وار له مخه نامنه ځپلي دي او د پوځي عملیاتو لپاره د کډو بارولو متحمل نشي کېدی.
حکومت منجری ور کړی دو یعنی خله ز کړی په کړای دی چې اپریشن په چار دی 2025 روغای شریکیږي نو میز اپریشن مخه میز نه ویني بیا چې داخل کروزی او دا کاډه وزي او دا کلی خلی کوي.
د نننی احتجاج یو منتظم لطیف وزیری پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په ویډیو بیان کې ویلی ول چې دوی نور جنگونه به کوری نغواړي پر ضد د جاني خیلو په منډای کې مظاهره کوي. غزا ته کړي چې د عمل لپاره عملیات نه بلکې پر ریاستي پالیسیو کې بدلون پکار دی. د دسمبر پر 6 ماده خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډپور په مشرۍ د صوبې د اپیکس کمیټې په غونډه کې چې د پاکستان د کورونا او چارو وفاقي وزیر محسن نقوي هم پکې ګډون درلود پریکړه شوې وه چې د جاني خیلو او تیرا په ځینو ځایونو کې د وسلوالو پر ضد تر کاروای مخکې خایي او څه خلک به کور شي. د کمیټې په خبر پاڼه کې البته دا وضاحت نه شوې چې عملیات به کله کیږي او حکومت څومره خلک له کورونو باسل غواړي. د کورمې په پالسینار کې ناستو پر لټوالو شیګانو د حکومتي اپیکس کمیټې هغه پریکړه رد کړې چې ویلي دي دا سیمې په جګړو کې لښکېلو خوا به وسلې ټولوي. د لارو د پرانیستلو لپاره د پیل شوي هغه احتجاج مشر او تحصیل چیرمین سید آغا مزمل حسین پرون پر لټوالو ته ویل چې وسلې بهاله سپاري چې د خپل امنیت له پلوه ډاډ ترلاسه کړي. غزا ته کړي چې لوی خوا حکومت له شیعه او سنی مشرانو سره جرګې او له بلې خوا یو اړخیزې فیصلې کوي. په تېرو درو میاشتو کې په کورمه کې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ په نښتو کې له 100 زیات کسان وژل شوي او د یو بل سیمو ته تلل لارې تړلې دي. د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې د دسمبر پر 6 فیصله وکړه چې په کورمه کې به مورچې ورانوي او وسلې بټولوي. په همدې حال کې د اطلاعاتي چارو لپاره د وزیر اعلی علی امین ګنډپور سلاکار محمد علی سیف پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې له 14 راهیسې په کواټ کې د حکومت په منځګړیتوب د شیعه او سنی مشرانو جرګه روانه ده خو د حکومتي فیصلو عملي کولو لپاره یو فریق 2 ورځې وخت غوښته دی. نوموړي د فریق نوم نه دی په ډاګه کړی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف له مشرانو سره د خبرو لپاره مذاکراتي کمیټه اعلان کړې ده. د وزیر اعظم دفتر نن په خبر پاڼه کې وویل چې په حکومت کې د شاملو اتحادي ګوندونو په لاوي بعد تحریک انصاف لاغې سره خبرې کوي. دا لاغې وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف اوسنی مشر بیرسر ګوهر خان پرون د قومي اسمبلی له سپیکر غوښتي ول چې حکومت باید د سیاسي مسلو د حل په خاطر د دله ګوند سره خبرو ته کښېني. د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په نننی بیان کې د ممکنه مذاکراتو د ایجنډې په اړه سندي ویل شوي خو پکې راغلي چې د خبرو هدف د ملک سلامتیا او ګټې خوندي کول دي. یادونه ده چې 2023 زیږدیز کال د مې له 9 وروسته چې پراغ نیټه د ملک په بیلابیل برخو کې د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال چې د ګوند بنسټګرو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بند د سزا پر ضد وو پر پوزي دفترونو او تنصیباتو د حملو په تور د ګوند ګن غړي ونیول شلو مقدمي ور باندې جوړ شو. همداراز د ګوند ځینی مخک خان له ماغه نیټه راځي پټ دي. په ورته وخت کې پوز پرون ویل چې عدالتونو یې د مې نه همې په ویجاړیو کې د لاس لړلو په تور 25 ولسي وګړو ته سزاګانې ورولې دي. خو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او تحریک انصاف یو مخکښ عمر ایوب پرون رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې هغه اقدام او د قانون او بشري حقونو سرغړونه وبدله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پر طالبانو غږ کړی دی چې د ارزو شخصي ټلویزیون د وو خبريالانو تر خوشي کولو وروسته د غوی په خلاف جوړې قضیې پات ورسوي. هغه مرکز پرون ویل چې هغه خبريالانو په دې ضمانت خوشي شي چې له کابل بنوزي او یو نه وروسته به عدالت ته حاضريږي. طالبانو د امر بالمعروف وزارت د دسمبر پر 6 ویلي ول چې هغه ټلویزیون د غیر اخلاقي سریالیانو د خبرولو لوجه بند کړي او چلوونکي خبريالانو نیولې دي. خو طالبانو د خپل هغه ادعا لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د افغانستان د خبريالانو مرکز پر طالبانو غږ کړی چې هغه ټلویزیون د بیل شرطه خبرونه ته د ورسنه دي نغلي کوي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې د حکومت نیول وروسته غړې خپلواکي رسنۍ بندي کړې دي. پر ځینو نورو بندیزونه لګولې دي او په بیلابیل وختونو کې ځینې خبريالان نیولي هم دي. او د اوکراین پوز نن وویل چې د روسیې له لوري تازه سل ډرون بدون څخه نیمایي غي شن کړی دی. د اوکراین پوز زیاته کړي پر نن یو ډرون حمله کې اپارټمنونه او کاروباري مرکزونه ته زیان اوخته خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا په تاسو حال کې چې روسیې په تیرو اونیو کې پر اوکراین هوایي بریدونه زیات کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون وویل چې روسیې هیواد یوازې تیر اونۍ په څه د پاسه پینځنیم سو بمونو هم دغه عمره ډرون بریدونو او شل میزایلي حملو سره په نخښه کړی دی. پر اوکراین تازه ډرون بریدونه لا غوسته شوی چې اوکراین یو ورځ وړاندې د روسیې په کازان ښار کې د استوګنې یو لوړ پوړیزه ودانی په نخښه کړه. نمشال لیدو خبرونو پای اردن کوم شال ریډیو ته وګی پروانه خبرونه کې پر دی او یو شمیر نورو سیمیزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې د هغه پریکړې پر ضد احتجاج وکړ چې ویلي دي ښایي د دې سیمې له خلکو وغواړي چې د پوځي کاروایو لپاره کورونه خوشي کړي. د جانخیل یو مشر مشالډو ته ویل چې دوی وار له مخه زوریدلې دي او د کډوالۍ خبره نه مني. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان ځینې اوسیدونکو نن مشالډو ته وویل چې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ جګړه کې عام خلک په نخه او ځورول کېږي. مشال ریډیو سره اوسئ. خبرنامه موضوع ته راشو د خیبر پختونخوا په جانخیلو کې خلکو د حکومت د غپریکړې پر ضد نن احتجاج کړی دی چې ویلي دي یو ځل بیا بلاغ سیمې خلک بې کوره کوي. د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې د جمعې پر ورځ په غونډه کې فیصله کړې وه چې د امنیت لپاره به د تیرا جانخیلو او بنو په ځینو ځایونو کې پوځي کاروایي کوي چې له وجې ښایي ولسي وګړي خپلو کورونو پریښودو ته اړ شي. خو د جانخیل یو مشر نن مشالډو ته وویل چې دوی بې کوره کېدو ته په هیڅ حال جوړ نه دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بنو جانخیلو نن سیمه کې د ممکنه فوزی کاروایی او د سیمو ناممکنه بې کوره کېدو ضد احتجاج وکړ. دغه احتجاج وروسته لاغې جانخیلو تر سره کړ چې د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې په غونډه کې د خیبر تیرا او بنو جانخیلو کې وسلوالو ضد کاروایی کولو او د هغې په ترڅ کې د ځنه سیمو نه د خلکو بې کوره کېدو فیصله وشوه. جانخیلو احتجاج کې وویل چې سیمه کې بیرته فوزي عملیات او د هغې نه د سیمو خالی کول ورته قبول نه دي. 2009 کال کې د غلط عملیات شوی چې دا غي وخت نه کاروای روانې دي. د جاني خیلو یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې 2009 کال کې سیمه خالی کړې و. دا غي وخت نه د غلط فوز کاروای کړي خو منټینګ نشو. نن بیا څنګه کورونا خالی کړي خپل احتجاج ته به دوام ورکوي.
بیا حکومت منځيري ورکړي دوی جنې خېره ذکرې په کې کړای دی چې اپریشن په چار دی 2009-2025 روغای شریکېږي. نو موږ زه تی د اپریشن په موډ کې نه یې اپریشن مخامیز نه ویني. بیا چې دا خلک وروزي او دا کاډ وروزي او دا کلی خلی کوي 8-9 پښار ته چوي خو امن کاوین شوای وای امن رغلای وای امن شپه په ورځ خرو پیږي. د 2009 سرچ اپریشن دی او تلاشی دی او کار پیدو او د روډې بند اول دی او میش دا اشه برداشت کړل او مزید د نن میش بیا احتجاج دی خلک وروتلای دی. مشره هغه غلط سړی ملګری نه دوکړي خو غلط سړی میر نشي و تمړه ولای کدا یی چې تیر تمړ کازه نشمړه ولای زټی پک نشه په سر خوستای زی دی ټپک مخانوی نه.
حکومت فوز د جانی خیلو تازه احتجاج پاړه سنه دی ویلی خود تیرې جمعه په ورځ اپیکس کمیټې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا تیرا کورم او بنو جانی خیلو عمومي امنیت پاړه خبرې شوې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې یاد غونډه کې د صوبې چیف سیکرټری وفاقي داخله وزیر کور کمانډر پېښور او نور لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی وو. دوی فیصله وکړه چې کورما قبایلی ضلع کې د دواړو فریقینو مورچې بډنګولی شي او دواړه لوري به خپلې وسلې انتظامیا سره جمع کوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونی سی خبرونه
زمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شید.
د بر جنوبی وزیرستان ځینې اوسیدونکو نن مشال لري ته وویل چې پوځ یې په کلو د توپو او مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی چې د دوی په خبره له دغه وجې خلک سخت پتنګ دي، هغوی له مشکل سره مخ دي. د سرروغ تحصیل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید مشال لري ته وویل چې پوځ یې په ضلع کې د عامو خلکو په کورونو د توپو او مارټر ګولو ماټر او د توپی ګولای وروي چې په وجه د داغه سیمې خلک سخت پریشان دي. په دې حقلا د هلته کې میشت پوځي چارواکو یا امنیتي چارواکو سندي ویلي، خو د ضلع انتظامی او چارواکي بیا د نوم نخول په شرط مشال لري ته ویلي چې په ضلع کې د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات کوي، دغه چارې جاری ساتلې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په کلیو د توپو ماټر ګولې استعمال شری کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سره روغ مشر شیرزاده مسید په دغه برعکس ویایي.
اپر وزیرستان د مسجد په علاقه شي حالات ډېر خراب دي. د فوز او د اسلامواله ډلې په مان شي افسوس خبره ده چې په دغه شي د دغه په مان شي د ځینا وشي یا شخړه جوړه شي دغه په مان شي عام عوام ته دغه د تکلیف راکوي، د دواړه طرفه او نقصان هوي راکوي. په تیر شپه په اپر وزیرستان د مسجد په علاقه شي ماکین تنګي بودین ځای نشتا بدر په دغه علاقه باندې ګولاباري شوې ده. د پاکستانی فوج د طرفه چې په هغه شي ماټر توپه دغه استعمال شوی.
د سویلی وزیرستان ضلع یو بل مشر ملک سید انور ویایي چې د پوځ له طرفه د سیمې په کلیو د توپو ماټر ګولو استعمال په باراکشه و. د سیمې مشرون د ضلع او صوبې پوځ مشرونو سره به خبرې کوي.
د فوج سره په بدر شي، په ماکین شي، په سره روغک شي، په لداخ شي څلور ریټن معاهدې وکړلې چې فوج او سیویلین ابودی ته ماټر توپې دا نه ولي. خو د بدقسمتۍ نه چې کله داسې نه خوشګواره واقعیا وشي چې یخته میشتیک نه وي یي هغې میز مزمت کوي پابندې میز لباد وي، نو فوج ورچک شي په سیویلین ابودی باندې پېپې ماټرینه ګلابارې شریکو په زر کې لیده شي چې میز په دا باندې سیاسي اتحاد چې کوم د اپر وزیرستان جوړ شوی دی دا میټینګ وکړي او د مسجد کوم یوه برپور جرګه وغوړي. پاک شو د نیز مطالبه د آی ایف سی یا د کور کمانډر وي چې نیز یو سره مذاکرات وشي چې دا اپریشن خو ډېر زوړ شوی دی. اپریشن آلریډي ایریا کلیر شوی وه. نو ویس چې دولته دهشتګرد روغلل یا طالبان روغلل او تاسو سویلین ابودی ټارګټ کړو د وزیرستان د پوره داشای قابل برداشت نه دی. کی مزید
پر سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د پوځ چارواکیو له طرفه د سیمې په کلیو د توپو ماټر ګولې استعمال په برعکس یا څه هم ویلي شوي نه دي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات شک کولې د پوره د وسلاولو په خلاف پوځ هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د زړه سرویس دې کال هم د 13 په سیر د امنیت لپاره د پښتنو لپاره خنو روان کال چې خرنې ورځ شپې دي. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د وسلوالو بریدونو او پوځي عملیاتو لوجې ولسی وګړو ته زیانونه ورسېدل. یوازې په شمالي وزیرستان کې شپږ دېرش هدفي بریدونه وشول. په هغه حملو کې ځوانان، د بشري حقونو فعالان، دیني عالمان او سیاستوال په نښه شول. په داسې حال کې داسې د نامنای د پیښو پر ضد ولسی احتجاجونه هم وشول، خو حکومت او پوځ وویل چې د خلکو د سر او مال ساتنې ته ژمن دي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
2024 کال جنوري نه د دسمبر دغه رپورټ تر فایل کېدو پورې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه یوازې شمالي وزیرستان کې شپږ دیرش هدفي بریدونو پیښې شوې. په دغو پیښو کې د څلوېښتو زیات سیاسي ولسي مشران، ځوانان او هم زنه پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. روان کال شمالي وزیرستان کې د نورو مشرانو، ځوانانو تر څنګ ځایي خبریال کامران داوړ، سیاسي مشر او د تېر شو عامو ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره آزاد نومان ملک کلیم الله، د جماعت اسلامی ګوند ځایي مشر ملک رحمان الله وزیر هم وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د هدفي بریدونو او نامنې ضد نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې جانی خیل، بنو او لکی مروتو کې د ځایي ولس لخوا روان کال کې په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه ترسره شول. حکومت فوزنا د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال نه په احتجاجونو دي، یوازې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار کړې خو نامنی ختمه نشوا.
د نیرا کولې په سر باندې په دې شاش کورشاش هدفي وژنې شوې دي چې په دې شه د میژن د کوم ځوانون مشروان سیاسي ورکرون مدلي فعالون مختلف قسم خلک په نقشه شوې دي چې د ولس چې سمره د امن د پروژه خپل تکړه د سمره احتجاجي نه کړې دي. خدا ژغ به خې د سهرا ژغ ثبت شو ده، نه ریاست د ژغ چرته په صحیح تو غر بدله ده. اونی په اصلي معنی شدا کوشش کړه چې په دې خوره او په دې وطن شه امن روشي.
شمالي وزیرستان کې د پولیسو وایي روف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي بریدونو ټولو پیښو د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د ترهګرۍ ضد پولیس نور د هغې ضد کاروایي کړي او ځنه وسلوال سی ټی ډي پولیس او امنیتي ځواکونو په نخه کړي هم دي، کم چې هدفي بریدونو کې ککړ ول. د هدفي بریدونو دغه لړۍ د بنو جاني خیل او لکی مروتو کې هم روان کال کې دوام ولرلو او د ځایي خلکو او پولیسو په وینا روان کال جاني خیلو کې هم د هدفي بریدونو خواوشا شل پیښې ترسره شوې. جاني خیلو کې هم په دغه هدفي بریدونو کې تر دیر شو پورې ځایي مشران، مخاور، ځوانان او هم پولیس او اف سي ځواک سرتیري چې جاني خیل ول وسلوالو وژلې دي. هم لکی مروتو کې روان کال د 15 پولیس سرتیرو په ګډون یو شمیر ځایي کسان هم د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوداګرو اتحادی او بنو امن جرګې یو مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې روان کال هم دوی د امنیت ټینګښت په موخه احتجاجونه، د امن پاسون په نوم لاریونونه او ګڼې جرګې ترسره کړې، تل یې یو غوښتنه کړې چې نور د امن او سوکاله ژوند وکړي.
2024 کې موږ د امن لپاره ډېر زیات پرلتونه وکړل، پښونونه مې وکړل خو موږ ته امن میلاو نه شو. د امن د وجې نه دلته کاروباري خلک ډېر سخت پریشان دي، کاروبارونه نشته، هر سړی خوف خرا شکار دی. بنو شمالي وزیرستان او جنګهیر علاقه کې تر اوس هم د ټکلې ځینې کیسونه سٹارټ دي. موږ صرف یو نه راځه چې موږ امن غواړو، چې موږ ته امن میلاو شي، موږ په پسته په سکون شو.
د مشال ریډیو د شمیرې مخه د دیوړان د 2023 کال کې سلور سلويش، 2022 کال کې اوه سلويخ او 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دریش پېته پېښې شوې وي. د پاکستان داخله وزارت لخوا د دسمبر په 14 جاری شوې بیان تر مخه روان کال لسو میاشتو کې 2301 استخباراتي معلوماتو پر اساس وسلوالو ضد عملیات شوي چې 301 سلويخ وسلوال پکې وژل شوي. د بیان تر مخه په لسو میاشتو کې په ملک کې د ترهګرۍ 1568 پیښې شوې، چې 908 سلوي خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې 522، سین کې 24، پنجاب کې 10 او اسلام آباد کې 2 پیښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم اخیستل نه وغوښتل مشال ریډیو ته وویل چې روان 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې 201 کماتیا وسلوال د مختلفو کاروایو په دوران ووژل. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په دغو وژل شوو کې یو شمېر هغه وسلوال هم شامل دي چې سیمه کې د ځایي خلکو او پولیس سرتیرو په هدفي وژنو کې ککړ ول. هغه زیاته کړه چې وسلوالو ضد روان کال د نورو کالونو په پرتله هدفی عملیات په شمالي وزیرستان بنو لکی مروات او جانی خیلو کې زیات توند او موثره ساتلی او د امنیت تر بهاله دو پورې به دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان تحریک انصاف د پوځي عدالتونو لخوا ملکی وګړو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني او د بشري حقوقو خلاف عمل بدل دی. دا غون مشرانو ویلي چې دوی به په دې اړه قانوني اقدامات کوي. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې پوځي عدالتونو 25 هغو کسانو ته د قید سزا ورولې چې د 2023 کال په مې میاشت کې یا د مې چې کومه نهمه نیټه وه د تحریک انصاف د مظاهرو پر وخت پوځي ودانیو ته نقصان رسولی و. ځینې قانون پوهان فکر کوي چې کېدای شي دا سزا په پوځي عدالتونو کې تحریک انصاف پر بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان مقدمې چلولو ته لار هواره کړي. تفصیل د راشد خټک په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې پوځي عدالتونو 25 ملکی کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. په دوی تور دي چې د تیر کال 9 مې د احتجاج په مهال په پوځي تاسیساتو بریدونه کړي وو. په 20 دسمبر د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی انټر سرویسز پبلک ریلیشن یا ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه کسانو ته د 10 کلونو نه واخله تر 2 کالو پورې د بند سزا اورول شوې ده، د کومې خلاف چې دوی د اپیل کولو حق لري. تیر کال په 9 مې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلۍ په مقدمه کې نیول کېدونه پسته هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي او شخصي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د احتجاج نه پسته تحریک انصاف په سلګونو غړي نیول شوي وو. د ISPR په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په سزا محکومو کسانو کې زیاتره هغه دي چې په لاهور کې د کور کمانډر په کور، په پینډۍ کې د پوځ په مرکزي دفتر یعنی GHQ او په میاوالي کې د هوایي ځواک په اډه بریدونه کړي وو. د تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب لطیف کوسا او تیمور جګړه په X یعنی پخوانی ټویټر په خپلو بیانونو کې دغه سزاګانې رد کړي دي او ویلي دي چې پوځي عدالتونه عام خلکو ته سزاګانې نشي ورکولی. د تحریک انصاف په رسمي X پاڼه هم په دې پریکړو نیوکه شوې دي او تور لګول شوی دی چې د 9 مئی پیښې د تحریک انصاف خلاف یو سازش وو. په اسلام آباد کې د قانون ماهر امل خان ایډوکیټ هم مشال رډیو ته وویل چې په پوځي عدالتونو کې عام خلکو ته سزا ورکول د بشري حقونو نه سرغړونه ده.
دا به د 25 کسانو پورې دا درېږي نه، بلکې دا د PTI چې کوم مرکزي لیډرشپ دی او خاصکر تر PTI تر بانی پورې عمران خان پورې دا ټول کسان په ځخ کې انوال کېږي او دا بالکل یو پری پلان دا ټول شاین روان دي. سیده په ډېر زیات خطرناک نتایج وي، خو بیرته هم د انساني حقوقو په معنا، د جمهوریت په معنا او د سویلینز د فشار په معنا دا یو ډېر ناروا عمل روان دی.
په سزا شوو کسانو کې 14 کسانو ته د 10 کاله بند سزا، یو کس ته 9 کاله، یو کس ته 9 کاله، دوو کسانو ته 6 کاله، دوو کسانو ته 4 کاله، یو کس ته 3 کاله او 4 کسانو ته 2 کاله بند سزا اورول شوې ده. په پېښور کې د قانون او آئین ماهر سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې په قانون کې د دې اجازه شته چې په ملکی خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه وچلېږي.
تر څو پورې چې کوم مطلب دار دي نور خلک دي بالکل به کیږي، چې کوم خلک انوال دي د چا خلاف ایویډنس شته نو ظاهر خبره ده هغه به پروسیکیوټ کیږي، مو هغه به کورټ مارشل هم کیږي او هغه ته به په دې کې سزاګانې مورولي کیږي. خو په دې کې دی له وکیل مقرر کړي کیږي، په دې کې دی له هیرنګ مقرر کړي کیږي، بیا دې سره رائټ اپ اپیل شته، دا هغه فیصلې خلاف دی ریټس کې راتلی شي، هائی کورټ کې هغه چیلنج کیږي شي.
حکومت ته دغه پریکړه هر کلی کړی دی. د دفاع وزیر خواجه آصف په خپل X پاڼه او د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ په لاهور کې یوې غونډې ته د وینا په مهال د کسانو ته په سزا ورکولو کې ځنډ په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا صرف علایقارو، باید اصلي کسانو ته هم سزا ورکړل شي. دوی ویلي دي چې دغه سزاګانې د ریاست دښمنانو ته یو څرګند پیغام دی. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نګار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د 9 مئی د پیښې نه پس ډېر کسان نیول شوي وو، سزاګانې صرف 25 کسانو ته ورکړل شوې. له دې پس په نورو کسانو ته هم سزاګانې ورکول کیږي او کېدای شي چې نوي کسان هم ونیول شي.
د فوج په تسلسل سره په دې باندې د دې یو اتفاق رائے ده چې د 9 مئی دا کم واقعات چې وو په دې کې چې څومره خلک هم په دې کې بلوستي هغه به مونږه کیفر کردار ته رسو.
په 1908 کې د پیپل پارټۍ حکومت ختمېدونه پس د جنرال ضیاء الحق پوځي امریت کې عامو خلکو ته په پوځي عدالتونو کې سزاګانې ورکول کېدې. په 1909 کې د مسلم لیگ حکومت ختمېدونه پس د جنرال پرویز مشرف په پوځي امریت کې هم دغه لړۍ دوام درلود. د 2013 نه پس د عمران خان په حکومت کې هم 9 ملکي کسانو ته پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وې. یوه اونۍ وړاندې سپریم کورټ پوځي عدالتونو ته اجازه ورکړه چې ملکي کسانو ته ورکړل شوې سزاګانې اعلان کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د اعلی عدلي ځنه ججانو په حکومتي ادارو کې د لوړ پوړو افسرانو د تکرری او یا هم د غوی د ترکۍ په چارو کې د استخباراتي ادارو د افسرانو د لاسوهنې مخالفت کړی دی. د پاکستاني ډان رسپانې د یو رپورټ تر مخه د مخالفت د سپریم کورټ او های کورټ ججانو پرون دی وی اوریدنې پر مهال خولې دی. دا موضوع لاغ وروسته پورته شوی چې هم د ډان رسپانې رپورټ وایي د پاکستان حکومت د شلم گریډ د افسر ترکۍ په مبینه توګه ترکی د په مبینه توګه د استخباراتي ادارو د مخالفت لوجې درول شوی. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا اسلام آباد های کورٹ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پلی حکم کې ویلي چې یو بیوروکریټ چې خو خدمتي ریکارډ لري د هغه د صداقت پړه یوازې یو د نامعلوم استخباراتي راپورونو پر اساس ورته پروموشن انکار نشي کولی. په جدا قضیه کې د سپریم کورٹ لوړ رتبه جج جسٹس سید منصور علی شاه ویل چې د قاضیانو په ټاکلو کې استخباراتي ادارو د معلوماتو اجازه ورکول د ناوړه ګټه اخیستنې یا د اختیاراتو د غلط استعمالولو خطر دی. دا چې قانون پوهان څه نظر لري. نو په اسلام آباد کې د سپریم کورٹ او ہائی کورٹ وکیل قیصر خان مشال لیڈو تو وای چې دا بیخی یو مداخلت دی او نه د پکار او دا رپورٹ هغه وخت پکار وی چې پچا سخت او سنجیده تور نه وی.
چا خو به یار چرته سخو کړی کنه چې تک پلار بچا سپی خو پکړ نشتی کنه نو تب هغه پس هغه راول چې د فلانی ځکه دا چل کړی دی. اوس ته یو سړی د ټریک ریکارډ چې ته د هغه یعنی چې هغه اپوینټ شوی دی اس اسسټنٹ کمشنر یا ڈی سی او هغه روان دی چیف سیکرٹری لیول پر روان دی. هغه کم کم ڈسٹرکٹ کم کم حالات کم کم سیزن فرنٹ کړی دی کم کم زوین نه اوته دی. نو د شانتی د جوډیشری چره د اغه د اختیار یا جوډیشری بسنګ وی کنه د صرف او صرف جج په دی پوی چې د ججمنت کې اغه کوالټی شته د مخ کې د ډیلیور کول شي د لیکل شي. مطلب دی کې مداخلت د بل ادارې نی پکار او سپای ایجنسی چې ده د اغه اپینین په دی کې پکار نه دی الا چې سړی سټیټ انټی سټیټ ریلیټډ سیزن یو غته وي چې او یره د غدار دی دغه.
خو بیا په خبر کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای چې تور وختونو کې دا پړاګه شوی دا چې ځینې خلک د ریاست پر ضد دا ډول حلو ځلو کې ککړ وو او وایي نن سبا د پاکستان حالات هم ډیر نازک دي نو باید داسې وکړل شي.
د پاکستان د حالات لګورو او په دې کې د دیزی د خلکو لګورو نو داسې واقعیت شوی دي چې د پاکستان په خو چوکو باندې ناس خلک چې کم دي نو د اغې بین الاقوامي رابطې وي او دلته په پاکستان کې خو اکثر د ګیله هم کوي چې د پاکستان زیاتر چې کم خلک نو دلته چې په غټو چوکو باندې کم خلک ناسي دا اکثر د بل ملک شهریت هم لري لکه خصوصا د امریکې پنو نو مونږ به د خامخا کلیرنس په اغستل پکاري چې د چا چرته بل ملک سره سره بيتا سره خنشته نو د دا خو د اغي خیال دی چې څوک د کلیرنس ورکي نو پکار دا چې د دې خلکو د سکرینینګ وشي چې کم خلک اغي له مشر ولې د پاره راوستي کیږي. د عدالت خپل خیالات دي او خبره دا ده چې د دلته په پاکستان کې اوس دې وخت کې لګیا د ډیرو خلکو سکرینینګ رواني تاسو له پته یو اکثر
د سپریم کورټ جج جسټس سید منصور علی شاه د پاکستان جوډیشل کمیشن د نو وړاندیز شو قوانینو پړه په خپل د عمل کې د ججانو د ترقې پړه د ملکی استخباراتي ادارو د نظر اخیستو مخالفت کړی دی او ویلي چې دا قانون د اختیاراتو د غلط استعمال یا ناسم کارول کېدې شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په پیښور کې د ماښام 6:30 بجې شوې د مشال رادیو لند خبرونه به اورو. خیبر خیبر پختونخوا د جان خیل اوسیدونکو نن د حکومت دغه پریکړې پر ضد احتجاج وکړ چې مخې به ښایي دغه سیمې ځینې برخې د پوځي عملیاتو لپاره له خلکو خالی شي. د سیمې قومي مشر ملک مویز نن مشارلو ته وویل خلک یې وار له مخه نامنای ځپلي دي او د پوځي عملیاتو لپاره د کډو بارولو متحمل نه شي کېدی. د ډسمبر پر شلمه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډپور په مشرۍ د صوبې د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د جان خیل او تیرا په ځینو ځایونو کې د وسلوالو پر ضد تر کاروایۍ مخکې ښایي یو څه خلک بې کوره شي. د کورمې په پالسینار کې ناستو پر لطوالو شیګانو د حکومتي اپیکس کمیټې هغه پریکړه رد کړې چې ویلي دي د هغه سیمې په جګړو کې لښکې لخوا به وسلې ټولوي. د لارو د پرانیستلو لپاره د پیل شوي هغه احتجاج مشر او تحصیل چیرمین سید آغا مزمل حسین پرون پر لطوالو ته وویل چې وسلې به هله سپاري چې د خپل امنیت لپاره ډاډ ترلاسه کړي. په همدې حال کې د اطلاعاتي چارو لپاره د وزیر اعلی علي امین ګنډپور سلاکار محمد علي سیف پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې له 14 ورځو راهیسې په کوار کې د حکومت منځګړیتوب د شیعه او سنی مشرانو جرګه روانه ده، خو د حکومتي فیصلو عملي کولو لپاره یو فریق 2 ورځې وخت غوښته دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف له مشرانو سره د خبرو لپاره مذاکراتي کمیټه اعلان کړې ده. د وزیر اعظم دفتر نن په خپل پاڼه کې ویل چې په حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو په لاره به د تحریک انصاف له هغه سره خبرې کوي. دا له هغه وروسته چې د پاکستان تحریک انصاف اوسنی مشر برسر ګوهر خان پرون د قومي اسمبلی له سپیکر غوښتي ول چې حکومت باید د سیاسي مسلو د حل په خاطر د له ګوند سره خبرو ته کینی. د اوکراین پوځ نن ویل چې د روسیې له لوري له تازه 100 ډرون بدون څخه نیمایي هغه شن کړی دي. د اوکراین پوځ یاته کړی چې په نن ډرون حملو کې اپارتمانونه او کاروباري مرکزونه ته زیان اوښتی خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین تازه ډرون بریدونه لاغه وروسته شوي چې اوکراین یو ورځ وړاندې د روسیې په کازان ښار کې د استوګنې یوه لوړ پوړیزه ودانۍ په نښه کړه. بلې موضوع تر ازو په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ وایي په هغه وخت کې د سرطانی ناروغیو پر زیاتېدو د بنسټ اندېښمن دی. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفیق شنواری مشالډو ته ویلي چې په افغانستان کې هر کال تر 19000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې ورڅخه څه باندې 12000 مري. دا مال په افغانستان کې په سرطان د اخته افغان ناروغانو شمیر شاوخوا 1500000 خول شوی دی. تفصیل سالم احمد سالی راکوي.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9450 کسان زوم د معلوماتو د روپی سیکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15 لک افغانان چې دي د سرطان په دې وجون کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای له بیوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراته دي. په خپل ځانیم مریض اوس د کار روزګار درک نه شته او را دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کارونه ورکې داخدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دي راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څو کونه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي او همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د 3 میاشتې تقریبا پر حال کړی ده. یعنی دا اوس جریان لري ممکن چې د 2015 کې مونږ یو سلور ماشینونه چې هغه ډیر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې مونږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شنواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو، او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړه میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډېری مړینې په بېوزلو هېوادونو کې ثبت شوې وې.
د مشال رډیو بېلابېلې خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتلو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
په 2023 کال کې 28000 پاکستانیانو د یورپ په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره درخواستونه جمع کړي دي. دا خبر د اروپایي ټولنې هغه ادارې د دسمبر پر 13مه په خپل کړي رپورټ کې کړي ده چې د پناه غوښتونکو په اړه معلومات ټولوي. په رپورټ کې ویل شوی چې د پاکستاني وګړو لخوا د پناه غوښتنې تر ټولو لوی لاملونه بیروزګاري، د امن خراب حالت او پر عدلی نظام نه یا د باور نشتوالی دی. په دې اړه د اسما ګل رپورټ وو.
د پناه غوښتنو لپاره د یورپی یونین هیوادونو جوړې ادارې په کنټری فوکس ان پاکستان راپور کې راغلي چې د پاکستانیانو لخوا په اروپا کې د پناه غوښتنې په ډیرو خواستونو کې ایټالیا تر ټولو مخکې دی. له هغې وروسته فرانس، یونان او جرمنی کې هم پاکستانی وګړو د اوسېدو لپاره خواستونه کړي دي. په اروپا کې پناه غوښتونکو کې د خیبر پختونخوا د ګرک اوسېدونکي سمیع الله هم شامل دی چې په غیر قانوني توګه ایټالیا ته تللی. نوموړی وایي اوس یې په قانوني توګه د مستقل اوسېدو لپاره خواست کړی دی.
ملک اعلی سکم دی انسان ته هیڅ سہولیات نشته، نه سکم دی غزی کې تعلیم کولای شي، نه کاروبار کولای شي، نه داسې نوکری یې سغه سبا کې زګي به هی خپل سیستم برابر شي یا کور فیملی سیستم برابر شي. نو غزی کې اعلی داسې بیگ میډل لایف کلاس پر سکم دی غي به هی سکم دی ختم دی غزی کې هیڅ نشي کولای. نو ځکه مو لیاره اختیار کا سده یورپ ته راشو سکم دی لګ به سا فیملی ته سپورټ وکړو، لګ به ځان ته سپورټ وکړو، مخکې ورسته به سپورټ وکړو.
د کنټری فوکس پاکستان پر راپور کې ویل شوی چې د پاکستان او نور هیوادونو لخوا د شاوخوا 20000 خواستونو پریکړه شوې دي چې په دې کې 2% کسانو ته نور هیوادونو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسور خورشید خان وایي پاکستان کې کده یو تن آمدن وی او کنه، خو د کورنۍ د لګښت ذمہواري په سر وي، نو ځکه ډېر خلک هڅه کوي چې د خپل ځان او کورنۍ اقتصادي حالت ښه کولو لپاره لارې چارې پیدا کړي.
کامن وجوهات دي چې د دې خلکو دلته روزګار نشته، دلته کې تنگ دي واقع ده. یو سروې دا هم وایي چې تقریبا 95% پاکستانیان چې د پاکستان نه وطن غواړي، د ډېرو خلکو پکې وسنه کېږي. نو چې وسنه کېږي دوی په مختلفو طریقو سره ځي او بیا دغه شانتي په یورپ کې د پناه درخواستونه ورکوي. دا تعداد نور هم زیاتېدای شي چې کله دلته دغه شانتي حالات په شا باندې خرابېږي.
په پیښور کې اقتصاد پوه خبریال محمد فهیم خان وایي که په خپل هیواد کې خلکو ته د ژوند اساسي ضرورتونو لکه روغتیا، ښه خواړه او تعلیم ته په اسانۍ لاسرسي ممکنه وي، نو د هیواد بشري سرچینې به په خپله خاوره کې وکاریږي چې د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي.
گرانی ډیره زیاته شو، مطلب یو شید ګران شوټ صحیح ده، خو چې د خلکو ته بیا آمدن هم سیوا شي نو بیا غستی شي. حکومت خو سرکاری ملازمین تنخواه کې 30% 35% اضافه وکړي، خو هغه د پورا ملک چې کم ورک فورس ته هغه کې هغه یا 15 یا 10% ده، باقی 90% هغه خلک دي کم چې پرایویټ امپلایز دي. او کوم د 15 کالو تناسب رو باسونو د ګرانې په حساب 10 یا 15% بسات شي، خلک بیا همدا کوشش کوي چې د پاکستان نه بهر لاړ شي، هغه ملکونو ته لاړ شي پیسہ خوی. او دا یو ډیر غټ نقصان دے سے دے چې دا زیاتره ظلمی چکم علاقان جنہ کے دی اغزی اور ډیر زیات اس تعلیم یافتہ علاقان جنہ کے روان دی. پاکستان زانتا عرض ہے کہ ډیر زیات خوش قسمت ہوئی چې مون سرا شپیت یا پیندش پیسہ تو بھیزا چکم دی اغزوانان دی، خو اغزوانانو اغس استعمال پاکستان نکی لگیا دے سنگا چی کول پکار دی.
دا پناہ غختنی لپارا دا یورپی یونین ادارے دا کنٹری فوکس ان پاکستان دا 2023 کال اکتوبر میاشتے تر راغلی راپور کی ویلے شوی سره لډیرو هسو پاکستان لا تر اوسه د انساني قاچاق مخنیوي کې بریالي شوی نه دی. په همدا حال کې سو میاشتې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزارت پریکړه وکړه چې د امنیتي ستونزو له امله به هغه کسانو ته پاسپورټونه نه جاری کیږي چې د هیواد پریښودو نیت لري. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113
13500
15515
او 10800 کلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز اوریدلی شئ.
اوس یو بل رپورټ ته مرزو. په پاکستان کې په پرله پسې په دویمه اونۍ کې هم د ګرانۍ په شر کې زیاتوالی راغلی دی. د هیواد د شماریاتو ادارې د 19 رپورټ له مخې د ټماټرو، غوړو او چینای په شمول د 15 نور خوراکي توکو بیې سیوا شوي دي، چې ورسره د ګرانۍ په شر کې 4.4% اضافه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وګړي وار له مخه ګرانۍ پریشان کړی دی. بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ورستو کې ویلي چې حکومت یې تر ډیره په ګرانۍ کابو موندلی دی. د خالدی نیاز په رپورټ کې نور تفصیل ورو.
د نوخار سبحان علی یو ټیکسی ډرایور دی. مشال ریډیو سره خبرو کې سبحان علی وی په ملک کې ګرانۍ ورځ تر بلا سیوا کیږي چې لوجی اولس د ستونزو سره مخ شوی دی. دی وای په دې ګرانۍ کې خلک نشي کولی چې د ګیس او بجلی بلونه جمع کړي.
دون حد درجی گرانی دا کنا چی خل پا بچو تنگ شوی دی، یعنی دا بجلی دا بو گی سنو بل نشی جمع کولی. دیکی سخل دا سیدی چی کریا کورنو کیو سیگی اور دیکی بیروزگار مخلوقاتم دے، نو بیروزگاری خوی بل زانتا مسئلہ دا خو گرانی دیر زیادت دا پا پاکستان کی، او دا حکومت وقدارانو تا پکاری چی پا دی سلائح عملو کی گرانی دیر زیادت دا عوام بے دست دے.
گلالای د پیښور یو پرایویټ سکول کې ماشومانو ته سبق خایي. دا وای اول به د یو کور کیچن چې په 1000 روپۍ چلی دو، نو اوس په 1,00,000 روپۍ هم نه چلیږي. ګلالۍ زیاته کړې ده د بجلی بلونه د یخنۍ موسم کې هم 1,00,000 روپۍ پورې راځي او تنخواګانې کمې دي.
یو فیملی والا کس داغه کور کی مور هم وی، خور هم وی، رونا هم وی، نو او یا بیا لکدا سی وی چی وایف او بچیم وی، نو هغه د پاره خو د سالریز کې گزارا کولتی رسیاتا مشکل ده. دا سه خبر ده چې مهنګایی او ذاتی هیروسترز او پیز هغه نه دی د خلکو.
د 400 محمد فیاض یو دکاندار دی. مشال ریډیو سره خبرو کې محمد فیاض اوې ګرانې لوجی خلکو ته د بچو فیسونه ورکولو کې مشکلات رامخې ته دي. دی وای خلک نشي کولې چې د کور ټول ضرورتونه پوره کړي.
د سکولونو پیسونه شو، وسره ډاکټر شو، درمل شو، دویان شو، نور داسې سیزونه شو چې هغه د غریب سړی د سترس نه بار دی او غریب سړی دا نشي افورد کولی. دې کې بیا چې کم دی جامه شو، پیزار شو، کپڑے شو، دا هم نشي افورد کولی، ځکه چې دا ډیر زیات ګران شو. ګرانۍ دې طرف ته مخ ډیر زیات چې کم دی غریب سړی خو ډیر ځپلی دی.
بلخوا حکومتي چارواکي وخت په وخت وایي دوی هڅه کوي ګرانۍ کنټرول کړي او دې کې سرحد پوری کامیابی هم موندلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په 9 دسمبر خپل یو بیان کې ویلي د معاشي ټیم کوششونو لوجي ګرانۍ کې کمی راغلی دی. د زیاته کړي روزګار، صنعتي ترقی او ملک کې معاشي استحکام د پاره هلې ځلې کوي چې ولس ته ګټي ملو شي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې وخت پخت مشاری کیږي چې لری لری زینو ورته شاعرانو مینوال ورزی، خو اوس د انټرنیټ له آمدو سره شاعرانو په واتس اپ گروپونو کې کېدونکو مشاعرو ته مخه کړې ده. پر موبایل فون د مشاعرو شاعرانو د غوی اوریدونکو ته سہولت برابر کړې چې له هر ځایه یې زړه وغواړي ګډون پکې وکړي. البته د دې لپاره د انټرنیټ درلودل لازمي وي. په دې کله د شانواز ترغزی رپورټ د یو شاعر په شعر پیلېږي.
ګلاب یاد سترګې سری دي، ګل سدې اندازې دي، زه د یو قبلې قائل یم، ستا بلا ډېرې قبلې دي، ستا نازک بدن به وخوري، دلته وینې وینې خولې دي، د ړندو خلکو دې خار ته تا راوړې آینی دي.
خالد خان د شوقدر ادبي ملګري په نوم واتس اپ ګروپ کې دغه شعرونه وویل. د پیر په ماسخوتن د آنلاین مشاعره صدارت مشهور شاعر او نثري لیکوال سحر کتوزی کاو د مشاعره د شروع کې دو سره سم سحر کتوزی د ملګرو د ډاټ په خاطر هغه ته ځینې خبرې داسې وکړي.
ډیر مننه باندې خوندور مشاعره د صدارت را کولو. میرا خوشحالی خبر ده چې میاشنی می ده تا تل نرستو یواره بیا مشاعره وشوه. الله دې هم داسې دوامداري لري. خکول انداز کې د ملګرو درا وختو بخکول خکول شعرونو په دغه دا دوډار در کومه.
دا چې د مشاعرو د پاره ورځ او ځای ټاکل، هغل ته خلک راغونډول او بیا تر نا وخت اوریدونکو کې ایثارول خو ګران کار وي. خو د قلم کورنۍ دوه وسمه شوقدر ستر سکتر ایب شوقدر مشال ریډیو ته وای د ټکنالوژي د ترقی سره د دوی د مشاعرې کار هم اسانه شوه. نه خو د شاعر خرص راځي، نه له کور وځي او نه د خپل روزګار غني چټي کوي.
دا نوې ملګری دی که زمونږه زکړه والا، نو هغه ته وخت په وخت باندې زمونږه محترم استادان چې کوم دي لیکچر پکې موږ سره اخست دي، هغه په املا باندې، هغه په قافیه باندې، هغه مطلب دا دی چې نظمونو چې څه ترتیب دي، غزل څه خصوصیات یا مطلب وقت پا وقت چه ده سس ضرورتو نو منگ تا چه گنده ده منگ مشارانو رامخ تکڑی دی. اللہ دزوی پجون که برکت واچی.
ممتاز خان هم ده شو قدر وسیدون که یو شاعر ده. هغه مشاد ردیو توائی ده او زین نور ملگری سرکاری یا غیر سرکاری نوکریو یا پر روزگارونو که بختوی ده دیر کوشش با وجود هم وقت نشی وستره چه گنی کم مشاعری لورشی او کورزی هم نو بیا هغه مشاعره چه ما خام وقت وی دوی پکې ګډون کوي.
ډېر مفید خبره ده چې د واتس اپ لاره باندې چې کوم دی نو مشارکې کیږي. حالانکه د نورې مشارې هم ډېرې ښې وي. هغه کې چې کوم دی مسله دا وي چې د ټیم لږه مسله وي، ځینې کسان چې کوم دی پکې حاضر نه شي کولی، خو ځینې ملګري داسې وي چې هغې خامخا مشارې له ځان رسوي. زما په خیال سره د وخت د بچت لپاره یو ښکلې لار ده د واتس اپ په ذریعه باندې آنلاین مشارې.
چې ما بي وسه باندې ننګ نه کوي، سترګې دې په حق ده چې جنگ نه کوي، زما د زړه نه او ستا مینه وتل نیازمینې سره خو چاته زنګ نه کوي، او ویل یې څنګه وقال نه وستایم، څوک به صفت دغه نه ملنګ نه کوي.
د سحر کتوزی په مشرۍ کې شبي دغه مشاعره کې چې وقار علي وقار خپل دغه کلام وړاندې کړ، نو ورته نورو شاعرانو ملګرو ډیر داد ورکړ.
وقار علي وقار صاحب ډیر زبردست، ډیر ښه شعرونه، ډیر ښکلي شعرونه یار، ډیر داد قبول کړ یار.
ایوب شو قدری وای چې د دوی آنلاین مشاعرو ته بهر ملکونو ته مزدورو ته لاړ ملګري زیات خوشحالیږي. دوی هم کوشش کوي چې هغه مسافر چې مشاعرو کې ګډون خوښوي دغه گروپونو کې ځان سره ملګری کې.
دلته کې کومنګ په وطن باندې او دلته کې زمون په علاقو باندې موږ ته ماحول جوړ وی، او ظاهر ده چې کوم ملګری مسافرې لذي نو غریبي خو زمون د ټولو ده، نو هغه ته مسافرې ژوند سخت می تند ده، هغه پیږي ماته شي خبر ده، یو بنده حال نم خبر شي.
وقار علي وقار مشاعر ډو تول آنلاین مشاعري تر ټولو اسانه لار ده چې شاعران پکې ملګری شي او کلمونه وړاندې کې. دا هم ول د دوی په واتس اپ ګروپونو کې ځنه هغه اوریدونکو هم شامل دي چې شاعران نه دي خو بیا هم خوخوي چې د مشاعرونو خوند واخلي.
یو داسې قدم دی چې د دې زمونږه هغه شاعران ملګری ټچ هم پاتې شي او دغه هوتاس ته هم پته وي چې څومره په ادبي هلو ځلو کې شاعر ګډون کوي نو دا وی هغه لیکلې په کلاس وي.
د ایوب شوقدري په خبره د دوی خپل ګروپ دی ولی تر دغه علاوه په ګڼ شمیر نورو داسې ګروپونو کې هم شامل دي چې هغې کې هم هر ماښام مشاعري جوړیږي او زیاتره پکې تنقیدي غونډې کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا په زیاتره کلو او بانډو کې له دې باوجود چې دوکانونه او بازارونه پکې جوړ دي، د میلو جوړېدو لرغونی دود لا هم ختم شوی نه دی. په ډېرو سیمو کې په اونۍ کې یوه ورځ میله لګي چې ګڼ خلک ورته ځي او د ورځني استعمال توکي اخلي. دوی وایي د بازار په پرتله په میله کې توکي ارزان وي. زموږ خبریال راشد خټک په کرک ضلع کې د تخت نصرتي میلې ته ورغلی او هلته له دکاندارانو او اخیستونکو سره خبرې کړې دي.
دا په کرک ضلع کې د تخت نصرتي میله ده چې د ټټي میله هم ورته وایي. دا میله د هفتې یا شنبه په ورځ لګي. په میله کې د دکاندارانو شمیر او د خلکو بیروبار دا ثابتوي چې خلک په کلو او بانډو کې د مستقل دکانونو او بزرګوټو جوړېدو باوجود هم میلو ته تګ او په میلو کې سودا کول خوښوي. په اونۍ کې هر دویم ورځ په کلو کې په یوه نه یوه سیمه کې میله لګي. په خوا به د کلو خلک میلو ته ځکه تلل چې په بانډو کې مستقل دکانونه کم وو او په میله کې به خلکو د ورځني استعمال توکي په ارزانه بیه ترلاسه کول. خو ډېر خلک اوس هم وایي چې په میله کې د بازار په نسبت نرخونه کم وي او دلته د ورځني استعمال توکي ټول په یو ځای پیدا کېدلی شي. په دې میله کې د خوراک، خاک، سبزیانو، میوه، ټوکر، لوښو، لرګیو نه علاوه سروي هم خرڅېږي. میلو ته د لرې او نږدې سیمو دکانداران د خرڅلاو دپاره خپل توکي راوړي او د میلې په ورځ په خپلو کلو کې مستقل دکانونه تړي. خو په تخت نصرتي میله کې مسالې خرڅوونکي شوکت الله چې د بنو ضلع نه راغلی و مشال رډیو ته وویل چې هغه مستقل دکان نه لري. په کور کې رقم رقم مسالې تیاروي او په میلو یې ګرځوي. هغه خپلې مخې ته پرتې دوه درې قسم مسالو ته په اشاره وویل چې له هرې یوې نه یې لس دولس کیلو خرڅه کړې ده او ښه سودا یې شوې ده. په میله کې د سبزی خرڅوونکي جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې هغه په پلوسکۍ کلی کې دکان لري چې د میلې د ځای نه کافي لري دی. خو هغه زیاترو میلو ته ځي او د کلی د دکان په نسبت په میلو کې سودا زیاته خرڅېږي.
شکر الحمدلله صبر او مولا ډیړی غټله سره چار دو کپو دی کونه کی کپو ملي کی موه کاراکتا ټټای دا جمع دو پنځام دا سلارام دا مولا هو پلا دا ټټی ولا شی ولن کمر ور شیدا شی یا هو غټای شی نه مو غټله هو مو کر ور نه پښدلی و.
په خپل صدر کې سلور پنځو غوټي تړلې امیر خان مشال رډیو ته وویل چې هغه د ملي سره په خوا کې نږدې کلی کې اوسېږي. د سورلۍ موټر چلوي او نن هم پنډۍ ته لاړو سورلۍ یې وړې وې خو هلته یې سو وا نه خستل او د سودا اخیستو لپاره ملي ته ځان له پنډۍ راورسولو.
دغه دغه ملي دي مټکی ملا دغه خپل لا کام ودو ٹھیک شو دنه بربط لاینه شي مجا یاره هم ها او ریټ کې فرق وی دامن فرق وی کنه مارکیټ ول د کندور جی کېم دایو باندې نشایر ری حالت خرڅیا چې باندې نری هم حادثه کې هغه غټل کې ایم دې ریټ فرق هم ها وی ریټ کې هم ها فرق وی.
د کلو او بانډو په ځای اقتصاد کې دغه ملي لوی رول لوبوي. میلا په لوی میدان کې کیږي چې د میدان مالک په میلا کې د امنیت او د مناسبو نرخونو ذمہوار وي. په بدل کې دکانداران د میدان مالک ته د ارزي دکان د پر نیولې ځای په مناسبت پیسې ورکوي. د ماخام د بانک سره سم دکانداران خپل توکي تړي او د میلې ځای یو ځل بیا خوش میدان پاتې کیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په چترال کې د کیلاشیانو د کلنۍ میلې چې چاوموس نومیږي نن یې اخرنۍ ورځ وه. په میله کې د کیلاشیانو مشران د نوي کال لپاره وړاندوینې کوي او خوشحالۍ لمانځي. ځایي اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو پرتله سږ کال هلته کم بهرني او کورني سیلانیان ورغلي ول. د کیلاشیانو چاوموس دودیزه تهوار په اړه تفصیل د ګلیا سپدي رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په کوچ چترال ضلع کې کیلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تهوار لمانځي. دا دوه اونۍ پوري دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي. په چاموس کې کیلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر، میوه، سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي. د چترال ځایي اوسیدونکي اشفاق احمد مشال اډو سره په خبرو کې د چاموس تهوار په اړه تفصیلات صدا سره شریک کړل.
او هغه کې قرباني هم دې دې برازې کې دې 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 دغه دې الټر دې هغه کې دا قرباني کوي. بیا دې کې بچو د پاره دې بیا دې دا بيزي ميزي چې کوم دې هغه د پاره هم دواګان دې بیا اخره کې دا داوداتو دې داوداتو دا تغزين دې بیا د مرغو مرغو د پاره هم دې دعا کوي یو روز هغه د پاره دا غړېږي.
اشرف احمد ویل چې په چاموس تهوار کې ځای مشران چې ورته قاضیان هم وای د راتلونکي کال لپاره اټکلونه کوي. دا قاضیان څنګه کار کوي؟ اشفاق احمد زیاته کړه
قاضیان چې کم دې سار مخامخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زید د بره هیل هغه تازی بیا بدا د سوري تاکې نه ستي چې هغه ته نشانونه دی ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي. سوري جګړه چې کم دې دا یونیسکو هریټیج کې هم راغلی وکړ دا لیست کې دی یونیسکو انډنجرټ هریټیج لیست کې دی د سوري جګړه چې کم دې کنه ابزروینګ سن.
چاموس تهوار کې په دوه مونږ کې غیر کالیشان نه پرخودل کیږي چې په رسوماتو کې برخه واخلي. اشفاق احمد وای په دې کې ځایي مشران ناشته کوي.
دې کې دا ایر چې کم دی کنه جی دې کې دا معلومه کې دا ایر څنګه تیریږي دا خو لکه خشکی والا ایر شي نه باران والا شي نه دې کې د دې بچو د پاره هم د یو ریچول کوي اگر سے ٹیم کی کوئی پکار دے دا ٹول ایئر چی کم دے کنا دے ٹیم کی کلکولیشن کئی 200 قضیان دے کی کینی تقریبا سلور پنزہ قضیان یو کلی کی دعا کلی نہ دا کئی یو کاکال دے یو بارا برون کی دا کی.
چاموس کیلاشان لپاره مهم مذهبي تهوار دی خو په دې رسو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري. په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. په چترال کې ځای خبريال ظهیر الدین مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې نامنی نشته او دا ځل په ګڼ شمېر کې بهرني سیلانان هم چاموس تهوار ته ورغلي وو.
چترال ته مکمل تور په پوره من هي هم ته کوئی سره مسله هي نه بالکل
چترال په مکمل توګه پوره من لري تدا سي مسلې نشته. زه خپل د چاوموس ملي ريپورتنګ لپاره ورغلم او الت بهرنيانم او د هواد له نورو برخو نه هم خلک راغلي وو.
کوئی سره کوئی بالکل کوئی حادثه نه یې کوئی ډر کوئی خوف نه یې.
خو اشرف احمد دې خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وای چې له نورو کلونو پرتله د بهرنيانو او مقامي سیلانیانو شمیر کې ډیر زیات کمواله راغلي دي.
یار بیخی دے کال چی کم دے بالکل زیرو دے ٹوریزم ہم زمون ونٹر ٹوریزم دے سو پا دے میلا باندھی پروس کال کالم سو دے کال یو سو شو بکنگ آرام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیان ہم منگنا دے یارے گی کنا آرام ناراضی کو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارنر ہم دیر تنگ گئی دا دا سیکورٹی والا آو دے پولیسان دا آخوا دیکھوا یو انگریز ناراضی وار پس چل پنځه پولیسان راځي نو با دې کې د سکیورټي تھریټ وجہ نه بالکل ټوریزم زیرو دی چې کلاش کې.
چاموس د چترال په ټولو تهوارونو کې تر ټولو په زړه پورې دي. جوني په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بیلابیلې ژمنې لوبي کوي. سیلانیان هم د مشکلاتو باوجود د دې نندارې لپاره ورځي.
دا مشال ریډیو ده.